السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص لیم پیل په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار د غنی خیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یوه افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسټرن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړې اغلې پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې اوسي او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادی رادیو تا غواکی است رابا شده پروگرام معرفی تا د ازادی رادیو پا دغه خبری پروگرام که بمو د ننګرهار پا غنی خیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویم اموریت یوناما د دغې چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا یې په زوره شړلي دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایي خبریال ځوان تکل د نشه توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا هغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی
که څه هم هندوستان افغان سکانو او هندوانو ته عاجلې ویزې منظورې کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی
خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناشتي خو وايي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلم مې داسې نوم کسم د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخصي و خو نه پرې ښه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوله موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د 14 پاړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له دغه 14 ورسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حمله باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د غنیخیلو ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د یو محلي مسؤول پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې 2 تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه مرا ورل شوی چې ټول اکثر د ملکی او خلکو چې زخمیان ټول هم خې درملنې په مخه باندې ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنی خیلو کې د دغه 14 مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسولیت ومانه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شوو کې شامل دي. تر هغه راوروسته د یک شنبه په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې 14 2 کسان وژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه؟
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي. وایي پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو، د ترکیې استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بله ورځ را چاپې واچل. نه اغېزې نه موږ تېرې یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کېږي.
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا هغه هم په زور درمان لګوي، د والو په زور درمان لګوي، بس هر څه پکې دي درمان.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم 601 اتیا تن افغانان په درې الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 په لاس چارتر الوتکو کې کابل ته 1691 غیر قانوني افغان کډوال استول شوي. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکیه افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم سه په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لارې پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشي مواد لګول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسول وای د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ییز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپل خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرس سره نیول شوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښ کې بیان کړي چې د طالبان لوري په دې نوم نیول شوی چې ګواکې زندان ته چار سنت کالول.
دوی د ملګرو له کوله چې نن سهار ما موضوع سره څېړل ول چې دوی پر یو بل راپور باندې اخته و چې هغه راپور دوی سره خلاف و، دوی سره په ټکر کې و. نو د راپور نور موضوع چې زیاته تر اوسه سره شریک کړي دي، خو په دغه اساس دوی ول چې دا موضوع په اساس یو دلته دی نیولی دی.
په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
او په افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې خبریالان ته ډیر زیات موقع یا وخت نه ورکول کیږي، دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه څنګه چې موږ یې هغه کړی چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو، موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ییز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول شوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بی پلی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلی او په کلاکه ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته خوږی است. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل، د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبې ورځې له بریدو وروسته افغان سکانو ته څه باندې سل عاجلی ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګه هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورټ.
شیمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دی میشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پارا وایی؟
تیر کال راغلی ما پدرو داره یوشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغلی اغوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده آغی جوان کول دیر مشکل ده حال تان خوب بیچاره دوکان نا کرو نا ارد شه پو نامنی ده وجهو اوزا خراب و دی وجه نتون پر خود.
دا یوازې شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښته هیواد کې د هندیا رادیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی، ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندي وي دا ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبه په ورځ د خبرګولې پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې عملی مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دغې عملی وروسته د یک شنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلي ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزي ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړي. د یادونه وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بل ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر د غیواد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنې دوه وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلینسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماندې حیثیت ورکړ شي او کنه. جزئیات له اسدالله لودی نورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلینسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا اونۍ ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډیره سیمه برلاسي کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیز له نفوذ او اغیز لري وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځ شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدای سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدای لپاره یو شمیر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18مه وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتي، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تیکواندو د اتلولیو سیالیو 25م پړاو د جنوبی کوریا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دغه سیالی چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه پیلېږي، د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفی، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبی کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تکواندو په سیالیو کې څه د پاسه دیرشو آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې څلورویشت لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغو سیالیو کې د پلازمېنې له څلورو زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کلونو کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کلونو کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولیو 30 کلونو کم عمره فوټبال وروستي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تېره ورځ ترسره شوه، په پایله کې عربستان 2-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي راډیو ته غواږ یاست.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې دا سیال کې را رسیدلی چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لا هم غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د لسم او اتم ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوري وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوري او کورنۍ یې د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول شوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په لسم او بله یې په اتم ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري، له دې ځایه ولاړو. خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیګم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیګم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هم هغه ته یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده، اولادونه می له طالبانو ویریږي. پا په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري، تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیه ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ تلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه هاویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته دغه کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړه سوه چې په هر قیمت چې کېږي له افغانستانه ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هیواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
اوس به ورشو خوست ته. هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي دې ځای ته له خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زی او راځي، خو پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیری ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه، پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیل خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشه مسپښین راشه مازدیګر راشه چې دلته راشه په بنډو کې لاس نه پرې 45 نفر زیات نفر نه پرېږدي. دلته دوه درې مریضان په خپل سترګ ولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکی علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پرین روغلم مې داسې نامه کسم دای مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخستی و خو نه پرېښم. تکلیفونه دې مېږ تب داسره ګرمۍ کې مېږ ماس نه وي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان ته مېږ ضرر رسېږي. مېږ خو مریضون خلک سپینګیري یمی نه به څه شی ضرر پیدا کړي. په 5000 کې دوی ته شریخ مریض بدرایم مړ کی.
ناروغ لرونکي محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ور سره وویل دی له خپل ناروغ سره دا 15 ورځې غلام خان ته ځي او راځي، خو د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې.
مرزون دا چې
بل لور ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکی وای چې د ناروغ لرونکو د ستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لورې مسؤلینو سره شریکی کړی دی. د یاد کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وای د پاکستان لورې ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډیر کړی.
دروازه کله لاس نفره وړي او کله پنځه نفره کله پنځه لس نفره. نو موږ بار بار د پاکستان لورې سره به دوباره تماسونه نیولې، خبرې مو ورسره کړې دي. موږ کوشش دا ده چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسره خبرې ورسره وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یوه دېر کړې دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوی نه کوي.
بل لوري ته لدې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو